Radio. Radio Azadi.
نن جمعه ده مرغومی یا جدی نونه سمه ده 2021 میلادی کال ده جنوری میاشتی اتمه. السلام علیکم او سهار بخیر. ده ازادی راژیو ده نن ورځی خبرونه له همدیشه بی پیل او ده ماشام تر او بجو دوام کوي. ده ده خبری مجلی ده خبری راپورونو په برخه کې مو په کندهار کې لورستوی جګړو ده بی ځای سویو پر وضعیت خبرو. دا هم اوري چې د امریکا ټاکلي ولسمشر جو بایدن د کانګرس پر ودانی د چهارشنبې ورځ یرغل یو ور بیا وغانده. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغانده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یوه غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هېواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وښوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله یې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول سول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل سول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوسف خیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات تر سره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره را ایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وایي دغه عملیات ځکه پلان سول چې د کشفي راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب مواصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب پنځو شاوخوا 2000 فارغان او مواصلان پرون پنځشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول سول او پولیسو د هغوی د تیتو پر کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشی کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل سول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغانده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې پر ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل اسمان نیمه ورځ د واورې د ورېدو امکان شته. د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي درې. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه درې، ټیټه یې منفي شپږ. مزار شریف اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه منفي درې، ټیټه یې منفي شپږ. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه پنځه، ټیټه یې منفي پنځه. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه پنځه لس، ټیټه یې شپږ.
نسیم شفق د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. په کندهار کې د وروستیو جګړو د بې ځایه سویو په اړه اوري.
کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت ارغنداب، میوان، ژړۍ، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د اوو زرو شاوخوا کورنۍ بې ځایه شوي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مذاکرې بیا پیل شوي. د دولت یوه مذاکره کوونکي مو ژغولې.
موږ تر خپل وروستي بریده پورې هڅه کوو چې په طالبانو باندې د اوربند اساسي موضوع په اجنډا کې اوربند هغه اوربند ومنل
شي. امریکا ټاکلي ولسمشر د کانګرس پر ودانۍ پر وروستي ارغل بیا عکس العمل څرګند کړ.
They were protesters. Don't dare.
دوی معترضان نو. ګوره چې حقوقي معترضان ونه وایست. دا کسان بلواگر، یاقیان او کورنی تیرگوستانو.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده چه دا جوان رنگونه یه هم یه برخه جوره بی. دخ پروانه دا سر موضوع. د کندهار چارواکی وی له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا اول زره کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا اووه زره کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللي دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
لومړنی معلومات دا په ډاګه کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړۍ، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د اووه زرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوي او همداراز د یادو ولسوالیو په داخل کې بیا تر لس زرو پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په یوه لسګونو ناحیو کې دا مرستې نړیوالې مرستندوی موسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا د کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ونډه ډیره مهمه ده. له بلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډېر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډېره اوږده شي.
ممردل چې د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. که څه هم په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په مذاکرو بوخت دي، خو په دې موده کې هم په افغانستان کې جګړې کمې سوي نه دي. دغه مذاکرې په قطر کې روانې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکه چی پلاوی د طالبانو له هیئت سره له نږدې دریو اونیو وقفې وروسته خبرې پیل کړې دي. د افغان پلاوی لغړی شریفی زرمتی څخه احمد شیبر پښتنه کړي چې په تازه غونډې کې دوی پر کوم مسایلو خبرې وکړي.
موږ د ژمنې سره سم په 15 د جنوري باندې په دوحه کې حاضر شو. ابتدایي ناسته صرف په امده باندې و چې موږ به د شنبه د ورځې لپاره چمتووالی لرو او په خپل اجنډا باندې کومه اجنډا موږ مخکې له مخکې شل ورځې له وقفې نه مخکې شریکه کړي وه، په هماغه اجنډا باندې به د اجنډا په مطابق باندې بحث کیږي. صرف یو تشریفاتي ناسته وه.
په امده تشریفاتي ناسته کې آیا دا خبره یاد نه شوه چې سبا بل سبا او بل سبا ممکن په افغانستان کې 200 کسان وژل سي، ولې باید ځان وشي؟
کله چې د طالبانو تر اوسه پر ټول اکثریت پلاوی لا تر اوسه پورې نظر رسیدلې، د شنبه ورځې د پاره غونډه وځندېدله. شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي. لکه څنګه چې ټول افغانانو ته ټول بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اوربند ده. موږ اوس هم پام دی باندې بحث درلود، د اوس له جلسې نه راووتم. موږ پام دی باندې ټینګار کوو چې د خپل اجنډا هغه لومړی بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
تاسو اوربند ته تمه لرئ؟
هیڅ کله به منفي فکر نه کوو، ځکه دواړه لوري افغانان دي. که د دې خوا هم وژل کېږي په افغانستان کې، هغه هم افغانان دي. دوی هم انسانان دي. بالاخره د افغانستان د ولسونو غږ تر دې پورې رسېدلی دی. د افغانستان د لوی
لیکن دا خبره خو سمه ده، خو طالبانو تر دغه لحظې تر دغه شېبې چې تاسو له ما سره خبرې کوي د اوربند په باره کې کومه مثبت خبره نه ده کړې.
طالبان هم په خپل اوربند کې په خپل اجنډا کې اوربند لري، خو موږ به هڅه وکړو ځکه دا مذاکرات
فکر نه کوي. طالبانو اوربند مشروط ده که شرایط تاسو ته معلوم یې لطفا د ازادي راډیو سره شریک کړئ.
تر اوسه پورې هغه مشروط مسایل چې دوی شاید ولري د موږ لپاره نه دي معلوم. نو د شپې په ورځ کله خیره مذاکرې ته سره کینو، کدی دوی هغه هر شرط او شروط چې دوی ولري معلوم سي په هغه ورځ باندې ور باندې باس کوو. اما امید ته هیڅ کله به منفي ورته فکر نه کوو. امید لرو چې بالاخره یو اوربند ته سره ورسي.
که داسل طالبان اوربند ونه مانه د سولې په خبرو به اغیز څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې په خبرو باندې اخې زمونږ تیوی د افغانستان ولسونه بنا هلی وی، خو هله لرسې داسې څه ونسي. او هیڅ چاته نور د افغانستان جګړه د وسلې کلنه جګړه نور هیڅ چاته د زغم وړ نه ده. ورس په ورځ افغانان وزل کیږي، دا هیڅ افغان ته او هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. موږ تر خپل ورستي بریده پوری هڅه کوو چې په طالبانو باندې د اوربند هغه اساسی موضوع سی پا اجنډا کې اوربند هغه ور باندې ومنل شي. اما وګورو چې په مذاکراتو کې دوی څه شي موږ ته وړاندې کوي، دا به هغه څه سي مخکې له مخکې ور باندې بحث نظم کولای.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم یو غړی شریفه زرمتی و چې د طالبانو له هیئت سره د ورستیو غونډو د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
اوس به احمد شبر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې په خپل تازه کړنې کې دا پوښتنه کړې، ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړې؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشت یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې په خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې دې ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راز پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره مل وي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سولې حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساينس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلی تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته دې ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورسپانه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیزې لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تېره اونۍ د جمعې په ورځ وشل شو او دی په تېرو شاوخوا دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبریالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې اته تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او دیني عالمانو په وژنې کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یو خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولي خبریالان وایي په افغانستان کې په وروستیو کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوي دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تېرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې سل سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
د پښتو ژبې ځینې لیکوالان او فلم جوړونکي هڅه کوي چې د کونډې زوی سریال نوري برخې جوړې کړي. علم ګل سحر، واحد نظری، کاتب پاتون، وفا سمندر د لیکوالانو هغه ډله ده چې د کونډې زوی سریال شل نوي برخې لیکلي دي. د کونډې زوی سریال چې لسیزې وړاندې جوړ شوی و په افغانستان کې د جګړو له امله نوري برخې له جوړېدو پاتې شوې. نور حال په دې راپور کې.
نه وروره، هیچ چپ کنه مخکې منلوی دم څه بوجه هیچ چپ کې خپل وزن رسه
ما باید شکم ازیره سوراخ کنم به خاطر کله شکم از قاچاق نباشه.
د کونډې زوی ټلویزیونی سریال چې خایي ګڼو افغانانو کتلې وي. د سریال لسیزې وړاندې د شادګل په مرکزی کرکټر د افغانستان سینما د بریالیتوب تر پوړې ورسوله.
بس ټول سو ورکم خدا او راستیا
نه یو نيزه نه دلې ویاله ا دې مره لویل چې یو نيزه نه کوار نه کی بس دې نيزه نه کوم ورکم نه زیات.
خو په افغانستان کې د جګړو لامل د دې سریال جوړون کې ونه توانې دل نوري برخي جوړې کړي. د کونډې زوی سریال د خنده، جړه او د مینې د بیلابیلو صحنو په لرلو سره د میلیونونو لیدونکو زړونه وګټل، او ان تر دې چې زینو لیدونکو دا سریال د دوهم او دریم ځل لپاره هم ولید او لا هم لیدونکو لري. خای لامل یې د دې سریال د مرکزی کرکټر ممنون مقصودی په خپل رول کې بریالي توب وي چې د شادګل په نوم پکې را سرګندېږي.
شادګل ډوډۍ لړې نه راغله په خوا چې د کابل دي ځکه کوکې سره راوړل کې ټک درو دل ما نه لکه شکمه.
اوس د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالانو هڅه پیل کړې چې د دې سریال نوري برخې هم جوړې کړي. افغان لیکوال علمګل سحر وای د پښتو ژبې د یو شمیر نور لیکوالانو سره د دې سریال نګدې شل برخې لیکلي او هڅه کوي چې د سریال د پاتې برخو د جوړېدو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. دی وایي که په دې برخه کې افغان فلم او نورې اړوندې ادارې مرسته وکړي نو یو ځل بیا به د افغانستان فلمی صنعت خپل بایللی ارزښت ترلاسه کړي.
موږ یوازې بې پیسو بېله کلزامې کار کوی ده پکې هغه زحمت مې ستړی ده. موږ وایو چې د هغه زحمت نتیجه چې خلک یې هم غواړي پرېږدي. یو مډرن سریال افغانستان هم لري، یعنې زما په نظر باندې خو کیسې ته په پام سره دا یو هالیوډ سره باندې سریال ده، یعنې
د ښاغلي سهار په وینا د کونډې زوی د سریال پاتې برخې د دې سریال جوړونکي واحد نظری کاتب پاسون او وفا سمندر لیکلي دي. په ورته وخت کې افغان فلم وایي د هر هغه سریال او فلم جوړېدو هرکلی کوي چې پر افغاني ارزښتونو ولاړ وي. د افغان فلم ادارې مشري صحرا کریمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کونډې زوی سریال د نوي بڼې د داستان ارزولو وروسته به خامخا د سریال جوړېدو کې د لیکوالانو ملاتړ وکړي.
که وګورو چې پیاوړی داستان لري، په داستان کې هر اړخ په ښه ډول راخیستل سوی او محتوایي ارزښت یې ډېر دی او لوړه کچه یې جوړوي، نو هڅه به وکړو چې د ملاتړ لارې ورته پیدا کړو.
د کونډې زوی سریال په 1980 زیږدیز کال کې د واحد نظری لخوا جوړ او د ملي ټلویزیون په پردې نندارې ته وړاندې شو. د دې سریال مرکزی کرکټر ممنون مقصودی د شادګل رول ولوبه و چې ښایي نوي بڼه کې هم مرکزی کرکټر ولري. دا هڅه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان فلمی صنعت تر بل هر وخت مخ په ځوړې روان دی او د یو شمیر فلمی لوبغاړو په وینا د مالي امکاناتو نه موجودیت او په دې برخه کې د حکومت نه مرسته هغه ستونزې دي چې د افغانستان فلمی صنعت یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
او اوسه یو بهرنی مسأله، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو برید د متحده ایالاتونو د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ بللې. په همدې حال کې د امریکا د عدلیه وزارت وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ په یرغل کې لاس درلود. دا به د تل کې ده چې د کانګرس لخوا د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د بریا له تایید وروسته ولسمشر ټرمپ راتلونکي ادارې ته د واک د سوله ییز لیږد ژمنه کړې ده. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید پر دیموکراسۍ برید وو. د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې د استازو جرګې غوښتل د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په اړه بحث وکړي، د ولسمشر ټرمپ یو شمیر قهرجن پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. ښاغلی بایدن پرون ناوخته وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ وه او پر کانګرس برید پر دیموکراسۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې دا کسان باید معترضان نه بلکې بلواګر وبلل شي.
دوی معترضان نه وو، ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
پر کانګرس د برید پر مهال د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ووژل شول او امنیتي چارواکو مرستیال ولسمشر مایک پنس او د کانګرس غړي چې په غونډه کې د ګډون لپاره راټول شوي وو له ودانۍ وایستل. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې سرپرست وزیر د هغو کسانو د محاکمې ژمنه وکړه چې په دې برید کې لاس درلود. جیفری روسن په هغه بیان کې چې پرون د لوی څارنوالۍ لخوا خپور شو. ویلي د عدلیې وزارت ژمنه کوي چې د امریکا پر حکومت او د قانون د تنفیذ پر قواو د برید مسؤل کسان به محاکمه کوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا کسان به د قانون په رڼا کې د خپل عمل پوره ځواب ووایي. په بیان کې راغلی دی چې جنایي څارنوالانو پر کانګرس له حملې وروسته ډیر کار وکړ څو په دې قضیه کې د داخلو کسانو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي او هغه کسان تشخیص کړي چې دا پلان یې جوړ کړی و. بیان زیاتوي چې په روانو ورځو کې به په دې برید کې د لاس لرلو په تور نور کسان هم ونیول شي. په واشنگټن کې د وروستیو نارامیو په دوام وروسته له دې چې کانګرس د راتلونکي ولسمشر په توګه د بایډن بریا تایید کړه، ولسمشر ټرمپ د واک د سوله ییز انتقال ژمنه وکړه. ټرمپ پرون د جنوري په 8 په یو بیان کې وویل که څه هم دا د انتخاباتو له نتیجې سره قطعا مخالف دی، خو د جنوري په 10 نیټه به د واک لیږد په منظم ډول ترسره شي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر ډیره منزوي شوی او یوازې پر څو وفادارو ملګرو تکیه کوي، او د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون هغه کسانو ته چې له ده سره مخالفت کوي سخت په غوسه کیږي.
تاسو آزادۍ رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د پکتیکا امنیه قمانداني په یوسف خیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. سلګونه ډاکټرانو او د طب مؤسسانو د دویم ورځ لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره تایید کړی چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. فیسبوک او انستاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کار د دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. او د روغتیا نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل شي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم تاج محمد دی.
تاج محمد صاحب، تاسو د خیاطۍ د وسایلو دکان لرئ هم دسی ده؟
بله بله.
دغه ماشینونه چې ډیرې زدل توینه ما ده کوم هیوادونو نه تاسو راوړئ؟
دا د هند او د چین.
د هند او چین نه راوړئ؟ ډیرې دلته اکثره خلک کوم ماشینونه ډیر اخلي، هندي اخلي که چینایي؟
هندي.
هندي ماشینونه ډیر اخلي. لامل څه دی؟
دا چې دا واسم کم لري او قیمت کې او کیفیت یې مخ دی.
دا راته وایي چې بیا په هندي کې څو ډول دي او په چینایي کې څو ډول دي؟
هندي کې خو تقریبا داسې د په جنسیت کې داسې فرق لري چې اوس کم یو چې ښه ماشینی هغه جګ خرڅېږي او جګ قیمت لري، او کم یو چې کمی کوالټۍ والا هغه د کمې پیسو باندې بدل کېږي.
اکثره خیاطان چې جامې ګنډي د جامو ګنډلو لپاره د ډېرې خیاطۍ کولو لپاره کوم ماشینونه تاسو نه اخلي؟
هغه ډېر غټ ماشینونه دي، د صنعتي هغه مکمله یو کارخانه چلوي، نو هغه بیا تقریبا 12,000 13,000 قیمت لري.
دغه ماشینونه چې ټول دلته دي دا ټول برقي ماشینونه دي؟
نه، برقي دي او د لاس دي.
دا لاس دي والا اکثره کوم خلک اخلي؟
د کور والا خلک نه، لکه د کور جامې چې پی ګنډي.
هغه یې ډېر اخلي او ډېر ښه. د ماشینونو تر څنګ نور کوم وسایل لري؟
اوس لکه موټر شي، د ماشینونو قیچین شي، بس هم دغه مسایل.
دغه ماشینونه تاسو یوازې خپله په مشتری باندې خرڅوي که نه تاسو نه دوکانداران هم اخلي؟
دا دوکاندارانو ته هم ورکوو او مشتری ورکوو، او همدی هم خرڅوو او پرچون هم خرڅوو.
دا کوم ماشینونه؟ دا لوی ماشینونه چې قیمت یې هم زیات دی، که چیرته خراب شي پرزې په افغانستان کې پیدا کیږي؟
بالکل، هر رقم ماشین چې خراب شي په افغانستان کې جوړیږي.
مسلکی کسانشت
مسلکی کسانشت
د سې کومه پیښه شوې ده چې کله چا درنه ماشین اخیستی یو بیرته یې راوړی چې نه دانه غواړم بیرته یې راته بدل کړه
ډېر همداسې دا کېږي ځکه چې دا ځینې خلک د اوس یو تا ماشین وړی دی او د ماشین په سور باندې پېږي مثلا تار درنه ونیسي یا دغه وکړي خراب شي بیرته چې راشي هماغه ماشین د ماغه ته وته هماغه لاره خې وګرځه او بیرته هماغه ماشین ولا ورکوو
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې
خوشحاله تاسو چې موږ لمدونه وخت راکړو